خداوند یارو مددگارتان.
سلام و وقت بخیر دوستان، په وخت شپه نه بجیشه تاسو آزادی رادیو تغواکی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو، خبرونه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر شو. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې ویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په اعلامیه کې چې کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده، ویل شوي چې د راټول شویو شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملا عبت الله خانزاده او عبدالحکیم حقانی د بشریت پر وړاندې د جنایت او جنسیت پر بنسټ د ځورونې مسؤول وګڼل شي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر په پنځمه ورځ په برلین کې یو ورځ وروسته لاغی چې یو افغان پناه غوښتونکی د چاقو د وژنې بریډ په تور ونیول شو، ویل آلمان په جدي توګه افغانستان ته د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره کار کوي. د ریوټرز خبر له مخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې یوازینی هیواد یو چې د طالبانو له واکمنۍ رئیس د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استول دي. زه غواړم دا روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره جدي کار کوو. د کورنۍ چارو وزیر د اروپای اتحادیه د دوبلین مقررات هم یاد کړل چې لمخې دی او چا د پناه غوښتنې باید د لمړي رسیدلي هیواد نه پروسس شي. د پولیسو په پلټون کې راغلي چې د تیر ورځې برید کوونکی د بلغاریا له لارې آلمان ته راغلی و. د ناروی د کډوالو شورا یا NRC وایي په میلیونونو افغانان په سختو شرایطو کې دي او له ګاونډي ودونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د دغو کسانو بیرته ستنېدل د بیکارۍ لوګي او د بشري حقونو د سرغړونو په څیر له آزموینو سره مخامخ کېدو په معنا دي. د ناروی د کډوالو شورا په بیان کې چې چهارشنبه په ورځ خبره شوې یادونه وکړه چې له لسیز جګړو اقتصادي سقوط او د کلیم له کړکیچونو وروسته افغانستان لا چمتو نه دی چې په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډي ودونو د میلیونونو افغانانو کډوال د ستلو له خطر سره مخامخ شي. وروسته خبرم ده چې د افغان ایواکویک په نوم سازمان وایي چې ښه خبر نه لري او په وینا یې امریکا ته د افغانانو د تاک P1 او P2 دوسیې درېدلې دي. دا سازمان چې امریکا ته افغانانو تخلیه په برخه کې کار کوي نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي چې زموږ د متحدانو لپاره ناهیلي کوونکی دی، خو خپلو هڅو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې خنډ لرې شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. د جرمونو نړیوالې محکمې حکم تبا د طالبانو خبرګون څه دي؟
د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګولی.
بیماری ډېره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ.
او په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم دې صادر شي. پر همدې موضوع مو د اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر له ښاغلي میر عبدالوحید ساده سره مرکه کړې.
معلومدار ده چې دا یو لوی بین المللي محکمه ده، ICC یا محکمه بین المللی جزایی چې ورته وایي. معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللی نهاد ده. د هغوی پریکړه، د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري. اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللی محاکم یو تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې د دواله محکمې چې دی ICC و IGC. مګر د طالبانو د پاره دا یو لوی گواخ یو لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منځوي کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نه کوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کسه چې مطرح شوي ده، یو د طالبانو رهبر ایبت ملا ایبت الله او بل خاغلی اقانی، دا دوه کسه اصلا په دا درې کاله کوم سفر بهر که نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مګر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بله، اوس په پوښتنه باندې دلته پیدا کیږي، ساده طيب که عملا په دغه برخه کې اقدام نه کیږي، خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده، دا به اغېز ولري؟ لکه څه هم تاسو ویلي چې په سیاسي برخه کې دې ته ورته په نورو مسله کې به یو څه اغېز پاتې، یا طالبانو لپاره به د یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي، که عملي ډګر ته موږ تاسو سورای شو، د عملي کېدو امکانات څومره شته؟
عملي کېدو خو معنی دا ده چې اغه وادونه، اغه دولتونه چې د دې محکمې ICC عضویت لري، دوی مکلف دي چې اغه وخت چې دغه خلک چې متهم کیږي چې سفر وکړي په دغه وادونه کې نیول کیږي. مونږ او تاسو زنده مثالونه لرلو، لکه د خاغلی پوتین په مقابل کې یا د خاغلی نتنیاهو په مقابل کې دا پریکړه چې شوې ده. په همدې خاطر دوی سفر نه کوي په هغه هیوادونه چې غلیتوب لري په دا محاکمو کې. مګر د طالبانو زعامت، د طالبانو رهبری، مخصوصا دا دوه کسه خو سفرونه نه کوي، اما عملی عواقب خو معلومدار د طالبانو په اداره کې راځي. د افغانستان په مقابل کې معلومدار ډیر دا یو لوی ګواښ ده. مشکل د افغانستان، مشکل انزوای بیمدلی ده. د افغانستان د زیات انزوا په خاطر دا یو لوی اقدام ده، او د طالبانو د منزوی کولو دپاره، مخصوصا چې دا اقدام دوه ورځ بعد یا درې ورځ بعد د هغه نه چې ښاغلی ترامپ د نوي رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کړ، کار شروع کړ، دا پریکړه شوې ده. معنی دا ده
بله، اوس ساده ته پروسوي کې که اټکلی موږ تاسو باسو لرو چې په طالب چارواکو به دغه حکم یا دغه کومه فیصله چې شوې ده اغیز ولري کنه؟
معلومدار اغیز لري. موږ او تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلومدار بله بله،
د دې ترڅنګ چې اغیز به ولري خبرګون به څه وي؟ بیا ساده ته خبرګون په تړاو کوي
د طالبانو خبرګون؟
بله بله، اټکلی خبرګون باندې که موږ تاسو وغږیو چې څه خبرګون اغیز کړه کولای شي؟
د زګومان کوم چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله. همدا اوس هم اختلافات ډیر قوي ده د طالبانو په منځ کې. مونږ او تاسو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډیر قوي غبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې. اختلافات لا زیات کوي دا موضوع.
د افغان حقوق بوانو د ټولن مشر ښاغلی میر عبدالواحد صادات چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د امنیتي او تصفیوي چار مرکزی کمیسیون دا کوي چې بهرنی اتباع په ځنګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې دننه د بریدونو په طرحه او ترسره کول کې ښکیل دي. یاد کمیسیون د خپل کرنی راپور په خپرولو سره ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستان څخه بهر تنظیم شوي وو، او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا پیل کړی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر ګاونډي هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ادا کړې چې په تېرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړي توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود. دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې چې په ایکسپرنې خپور کړی ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عواملین یې له بیلابیلو جامو څخه په استفادې سره د هیواد ته رادننه شوي دي. په راپور کې پاکستان ته په اشارې سره راغلي چې په دې هیواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي. د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوي او د مالي مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي. د کمیسیون زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو له لارې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خپلو مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلي چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي او په تېر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډیری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمېنې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبا بمدن طالب
لکلا نه چې طالبان راغلی بریدونه و انتحار شتون درلود او لا همشته او ډیر شوی دی. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی زی تر سوچ بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسېږو.
سمو واقعیت بر مو تشویش است.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته اندېښنه لري.
یعنی دا ځان ته انفجار ورکول دي او بمونه یې خودل دي ښخول دي. موږ هم په تشویش کې کړي او د حکومت نه زموږ غوښتنه هم دا ده چې د دې مخنیوي لپاره هر ډول لازم اقدامات وکړي.
د امنیتي او پوځي چارو یو شمیر پوهان د طالبان حکومت د ادا ته په اشاره سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنې او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړې دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کېږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعالې دي. شاید هغه د غیر مستقیم لار څخه افغانستان ته را داخل شي او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربه کیږي.
دا دوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ لښتون او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کم په نښه کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
په افغانستان کې سړی هوا د ماشومانو ژوند ننګولی دی او په دې وروستیو کې ډیر شمیر ماشومان په تنفسي ناروغۍ نه اخته شوي دي. د دغه راپور نور جزئیات عبد سپوږمې درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې او ویلي وو چې 2.5% ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې ډیری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو له اخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی. او وجه یې چې کومه ده، دا ده چې بارانونه نشته ده او هوا خرابه ده. خپله په کور کې شپږ اووه مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمدالله هم ورته خبره کوي او د خلکو بې وزلي او په وخت نه درملنه د ناروغۍ په وړاندې بل ستونزه ګڼي.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سختې سړې هوا له امله ډېر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بې وزلۍ هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولی. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحي خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعضو ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم رارسېدلی چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ او سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومانو مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا هم تاثیر نه پکوي. یو ورځ نیم جوړ شي بیا بیرته بیا د سره پرازي دا مرستیا.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده د باندې، نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو هوا څخه باید استفاده ورته وکړو. او دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له درویشت زرو څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستې هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي پر راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونه ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د دسمبر په 24مه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بې رحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له شپږ میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تاسو سره کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکران کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي د اروپا د سولې ساتو ځواکونو د 2000 کیس ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلنسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رهبری باطل پاتې وي. نور حال په دې راپور کې
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سويس په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم د وی غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکو اوربند موافقه لپاره د 1600 زواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټولو روپی هیوادونو څخه به د ورته زواکونو لکتر لګه 200,000 کسان وی کننو د هیڅ شي نه دي. زيلنسکي ویلي چې داسي یو زواک به یوازې د عمومي امنیتی تضمین یو برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلو دو په صورت کې ورته اړتیا لري. زیلنسکی په جلا توګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول سوله ساتي ځواک د اغیزمن کېدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته نشي کېدی. د زیلنسکی په وینا حتی که ځینې اروپایي ملګري فکر وکړي چې دا امکان لري، خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګام کولی شي ناټو وبشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. 2016 ساتي ځواکونه به د اروپا لپاره یو بې ساري هڅه وي او دا ځواک به د اروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی وي. په 1999 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6000 سرتیري درلودل چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیري وو. زیلنسکی ویل دې ته په پام چې د روسیې اردو له 1.5 میلیون څخه ډیر پرسونل لري او اوکراین یوازې د دې شمېرې نیمایي برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کېږي. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر ډول موافقې وروسته اوکراین ته د سوله ساتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کړې دي. زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شی جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې د هغه ټیم وسل ډونالډ ټرمپ سره د مستقیمې ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکراین کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکراین د کریمیا د ټاپو سیمې له غیر قانوني الحاق سره پیل شوه. د 2022 میلادي کال په فبراير کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شوه او لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر استازو د کډوالو د بیا میشتو د پروګرام ځنډولو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایوي فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د ټرمپ پر پریکړې په نیوې کې سره ویلي چې دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شکولو په معنا دی. نور جزئیات د سنکه کډ پر راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو په دې برخه کې د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې نیوکه کړې او د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. دوی په یوې تازه اعلامیه کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړې او ویلې دي چې د ډونالډ ټرمپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شاکولو په معنا دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې جک پوړي غړي جین شاهین د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د الوتنو لغوه کېدو ته په اشاره سره د هیواد ته د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په تړاو د اجرایوي فرمان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اغلې شاهین چې د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یوه کلکه ملاتړې ده، زیاته کړې چې د هغه خلک وو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې غړي دینا ټیټوس د ښاغلي ترامپ پر پریکړې نیوکه وکړه او وی ویل چې ترامپ د هغو 1,600 افغانانو الوتنې لغوه کړي چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کوه او د طالبانو له غت څخه د خلاصون لپاره یې د پناه غوښتنې حق ترلاسه کړی و. نوموړي زیاته کړې ده د امریکا متحده ایالاتو متحدین دي او ترامپ دوی یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې اجرایوي فرمان وروسته ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړولو په حال کې دي او یا هم د دوی د پناه غوښتنې تایید شوې او الوتنې ته په تمه دي له نامعلوم وضعیت سره مخ شوي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دی.
زموږ د الوتنې وخت ټاکل شوی و او کنسل شو. اوس د شپې هیڅ خوب نه لرو ځکه چې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. درې کاله کېږي چې دلته انتظار یو. باور وکړئ په ژور خفګان اخته شوی یم.
سید حسیب چې له وکار راهیسې په پاکستان کې د خپل اس ای وی دوسیې ته انتظار دی ازادي راډیو ته وویل
ما ترامپ مخایم که تاسو مخواد تاسو نظر
موږ له ترامپ څخه غواړو چې د خپل دی پریکړه پاړه له سره غور وکړي. موږ د خپل ځان په قیمت کار کړي او تر ټولو نو عام له ولایتونو ته تللی. امریکا باید موږ داسې لپامونه ورڅوي په خواز موږ په کار کې پرمختګ وو. دلته په پاکستان کې پته مو پولیسو زورولو اوس چې د اوسېدو لپاره کوم دلیل هم نه لرو نو موږ په لدې ځای وشړي په افغانستان کې هم له خطر سره مخ یو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته ځنډیږي، خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړې دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالې ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالې کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو د تګ په تمه دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خونی مسؤلین وایي چې په کندهار کې درې لوی درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار تر څنګ نور ولایتونو ته هم صادرېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا ده چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د فابریکې مسؤل حکمت الله وایي دوی هر ورځ 1500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو او د افغانستان څلور دیش ولایتو ته استول کیږي. دواوی چې موږ پروډکټونه چې دي عمده شیان دي، مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي، ملټي ویټامین دي، پرستامولونه دي، دغه یو څو کلمه تر اوسه پورې تولیدات لرو او نورم پرمختګ ورکوو. میده سر روان دي. د اوس لپاره یوازې شربتونه دي. په راتلونکي کې دوه پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار ورکوو، چې یو پودر باب دي صفا صبرون ورته ویل کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي، دریمې ټابلیټ دي، دا تر نظر لاندې لرو.
په کندهار کې د درملو فابریکه لرونکي وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترې ننګونې دي. د یوې فابریکې مسؤل محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خامو موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي، نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
موږ د دولت څخه غوښتنه اولنې د برېښنا، د برېښنا کم ده، تقریبا په دوه کې د 900 برېښنا پېرل موږ لرو. اول موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې برېښنا مایه کې او بل موږ لوی خام مواد، موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره راځي. د هندوستان سره مو روابط کته دي، چندان نه راځي ځکه په هغه پر مختلف لار راځي او د دغه خام موادو پر وړلو کې اسانتیا راته برابر کړي. د پروسې څه مغلقه ده، د پروسې ساده او اسانه کې، نو دلته به د کار زمینه به مساعد سي، زموږ پر جی ډی پی به تاثیر وکړي، جی ډی پی به لوړ سي او واردات به راکم.
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي. د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابري دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي، چې د دوغ فابریکو په فعالیدو سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40% پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي.
درې فعال کارخانه لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې تر ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګه امکو فارما د چې 900 کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې 10 کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلم په شاوخوا کې د درمل تولیدي او ډیره ښه نتیجه هم ورکړه ده.
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو درمل واردېږي، خو د خلکو له لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي.
به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه یې وخت دی بیا اووم صنف نه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. همسې مې ساتلي
زړه مې داسې ډکې زړه مې په چغو چغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله د آزادی رادیو په هیله پادکست کې
د آزادی مل مخبران در تحمل رخوز خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیمه بجو شي. تاسو آزادي رادیو ته غواکی است. د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر مولای عبدالله اخندزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالله کیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې وویل چې معقول دلیل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشري ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت پر غاړه لري. د جرمنی د کورنی چارو وزیر نانسی فایزر د پنځمه پورس په برلین کې یو ورځ وروسته لاغی چې یو افغان پناه غوښتون کې د چاقو د وژنې کبریت په تورونه ول شو ویل افغان په جدي توګه افغانستان ته د نورو جرمو د مجرمینو د سولې لپاره کار کوي. د ریوټرز خبر لمخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې وزنې وادي چې د طالبانو لوکپنې رئیس د لمړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استولید. او زه غواړم دا روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د سولې لپاره جدي کار کوو. روسي خبرم دا چې د ناروی د کډوالو شورا وايي په میلیونو افغانان په سخت شرایط کې دي او له ګاونډي وادونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبرداري ورکوي چې افغانستان ته د دوه کسانو بیرته ستنیدل د بیکاری لوګي او د بشري حقوقو د سرغړونو په څیر لازمي سره د مخامخ کېدو په معنا دي.
آزادی ملما
سلامونه وخت په خیر. د آزادی ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنی مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکی ژوند کوي. زمونږ ملمنا اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و خو دې خبریالې سره خپل مینه نه پرې کړې او خپل مینه نه پرې خورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریال یا پریزنټر اوسم. د دې څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال از ما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلس کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شول. ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې شول. ما امنې څنګه مو له ورسنیس فالټونه مې هم سره لودلې. یوسف فالټونه مې واټل وزن کی ور سره ول غین ور سره بیراله مقابل تا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ول ما غین ور سره کله چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلا بیل تلویزیون کې کار کړی پراغي به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په امستلات چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې او ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه
خبرونه کې میاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کومه ز باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې زل د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په ورستوي وختونه کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کړي یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدل یا یو پریزنټر یو خبريال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا لاس ورکی دې ته مجبور کوم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغله د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغله
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښنه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول کسم ما د ماجرات په اړه ډیر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتو په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل که زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لاغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته از موږ کوم کورونه چې موږ سره کړول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړول ډیر عالی ولا موږ ورڅخه ډیر خوشاله ولو اما کله چې فرانسې ته راغله دلته سوند ډیر زیات دی ولی موږ فکر کوو چې از موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به موږ هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنه چې ستونزو سره مخامخ شولو شخصا زه خپل باور به مران نسی ما سرور زلې د امنه ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی د پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی په همدې ډول یو ډول شخصي په دا رسوس دي شخصي اړخ ته وړل چې ما د ډیر زیات پیدا سولې بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتل چې هغه له ما سره په دې برخه کې ډیر زیات همکاري وکړل چې زه د پاریس څخه یو څه مو یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم یو ډیر امنیتي ځای راکړې و عملته ولا مته رسو وخت پر ترسوزه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم خپل اداري کارونه چې په تلغه سارته ورسومه پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پر ځم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې
bale bale د دې ترڅنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلی استي فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي
بلکې زه په دې باندې باور یم چې فرانسې موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسې کې به خپل ژوند ولري البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته رمو سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو الته مور د نور ماجرونو وزات وکړه چې هغه لا کلونه کلونه یا دوه درې کال یا سوم یاشتو نه ورسته عمل ته دوی منتظر ول چې هغه امریکان تل یا جرمنی تل یا د اروپایي وادونه تر تل ډیر مودي ورسته خپل کې سونه ته منتظر ول علي متاسفانه مور مسته ماغه وخت داسې یو مشکل یا داسې یو فکر ته پیدا سول چې شاید زموږ کارونه هم لاندغه د ولستون سره مخامخ سي بیا په هغه وخت کې مور لا مسولې داري سره اړیکه ونی ول چې زموږ کار څنګه کیږي کله کیږي مور ته ویزه څو ورځې کته مور دوه درې ورځې اتیر سي ولې خوشبختانه بعد له دوه هفتو وروسته موږ به زه راغله په فرانسې ته
بله یو مسله چې دلته غوړم پرې باس ولرم امدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرې کړو چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټو به هغه ځای پرې دی کډواله دي شي هغه به د مرستون سره مخ مخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم ستونزه سره مخ مخ کیږي ته پرې کړ ستاسو لپاره څومره ستونزمنه و
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیاته ستونزمنه والا چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای په امان او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ، خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړمه یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلمه. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره، کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او ادا کله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ، خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم، قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره، بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هېڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې وه، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم، سهار وختي را کښېنستلم. دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره شولو. زه یو رقم ګنګس ولم، چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې پیو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاست، بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسا کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولمه. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی و، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږه، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړی سي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، وس فلن د پښتو خبرونی دوستانه خبرونی او بشنو وګ خبرونی او د لنډي خبرونی مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونی دغه په زړه دی وړاندې کوي.
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما، زه چې کله یو مېرمت زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص مو را مسلکه، او ته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د مېلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لار ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جرون له وځه څخه هم خبر سي، چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطره څخه هم خبر سي، او د ترڅنګ په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مخ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مکو ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و او مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دي، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شرم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېره ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به اشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډېر نارام وم، هغه وخت به ډېر نارام وم چې کله ما به خپل افغانان ولیدل چې کله به هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډېره نارامه کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغییرات دې احساس کړل؟ اتمان تغییرات خورا ډېر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډېر زیات سخت ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابله تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې، په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته پر رسنۍ کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنۍ سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ماته شته دوی سره کار شروع کړی ده، دماغه مدیر نوم یې راته واخیستی، ما هیڅ څه ورته ونه ویله، یو رقم رنګ داسې زیر واوښتی، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوی مکتب کې یا چیرې، همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي، او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شیانو زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم، کله چې کندهار ته ولاړم هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړل، کله د خوانځي له دوران دی راته وی ګولاله جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم دغه خبره علي سره پیل شوې و، علاقه درته درلودله کنه؟
زه درن سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم داری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوښ دل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم، او یو ځانته مې ورکم د شې ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه مې مال بایټ وای ورې تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته تلم هغه ډیره تشویق ولا ما هغه ډیره خوشاله ول، اته دغه مخ په لهيله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي، دغه مینه چې مې لیدله مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره دی چا و په غیږ کې نیولا ما هغه نورم د دې تشویق را مې چې زبایت لام پر سنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زیات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحیه نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې د مور کړه
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړه وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم حتی زه ډېره کوچنۍ ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتل چې زه دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کړم د دې اجازه ماته نه راکوله چې زه ورشځینه خبري نه یم دغه عکسونه ماته دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هیله به کوم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را څرګندېدل یا په درېدو رایډو لارې د دې ژغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم نه هیله سوي ډیره زیاته به مې خپل هیله ملاس نه بل
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه تبه ماته کول چې ته واقع وینځلی ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غز ما د مور مینه ولا غز ما د مور حال ځلی ولا چې زه به په ګرمۍ کې ترلاس نیولې وم د په یخ کې هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډو پورې بیا تل تر هغه ځای پورې بیا ولم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله لاله سوار نه کمه نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې وي چې بل اخر دا موافقه وکول دومره سختانه دومره ستونزو دومره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما افلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیات ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريانه سم یا د سینما برخې څوک سم کومار ودی مدا خبره ډیره بدل کېدله هغه اس کله وینا تند څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مې نه سو دا ما مشه وروره مور مې نه مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضی کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه او سازی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضی سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي
البته فغه سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله یم خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ki bal akhram da ga faisala chita kade da ghlar ta be da ma war kawi
اوس جان سونز لا هم خط خط منه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما کیه دا وری وکړه مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لا سونز سره زلام لاس او گریوانی ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور زه یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ ښاغلي کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.